गुलाब गुलाब गुंच गुंच देना सवले जाना
افغان صاحب د پکتیا دی زیاتره شاعرانو شعرونه تاسو ویل دي په پکتیا کې خصوصا ځینې داسې غرنۍ سندرې یا ځینې کلیوالي سندرې هم شته دي چې اوس ځینو سندرغاړو یعنی په نوي ډول یا نوې موسیقۍ سره ویل دي. داسې کومې سندرې دي هم په پام کې دي یا کومې مو ویل یا مو په راتلونکي کې په پام کې دي چې هغه موایې؟
او د پکتیا اتن دی یو لکه پورې ورې سره ولاړ وي کنه اتن کې وایي مغا سوال جواب دی مغا مې ویل دي.
داسې یو دوی ویلې شي چې دا څه ډول وي؟
نو ولې نه نبی رحمان زازی لیکلې وي
وای وا دے وشتا ماما یم دے پو داشلا موشلا موستر گوشوا ما ت چیزی پکتیا تازا ما سلام بایو سے یو سے خو گشنا تا.
وا وا دم په کیسټ کې مشته
او کیسټ کې مشته دا اتنی سندر دا ډیره سندر دا
ښه ډیره کیسټ مې ویلې. ښه نور څنګه داسې کومې کلیوالي زړې سندرې شته چې یعنی پوره کېدو دي کنه او تاسو غواړئ هغه بیرته نوې موسیقي سره وایي چې ژوندۍ پاتې شي؟
او داسې شنو ما اوس تر اوسه پورې نه دی هغه کړی خو ان شاء الله اراده مې دی وته چې را پیدا کړو.
افغان صاحب ځینې کسان وی فرزن اوس هم موږ په ټولنه کې سندرغاړو ته هنرمندانو ته داسې په ښه سترګه نه ګوري. تاسې کله داسې کوم چلند سره مخ شوي وی چې دردیدلی وی او ویلي مو وی چې کاش دغه سي چلند نه کېدلی؟
شته دي داسې خلک شته خو همغه سي خلکو ته موږ ګورو کنه ځنه ځنه خلکو سره موږ پروګرامو ته نه ځو. کوم مینوال مې چې دی ښه په درندوالی مې بوزي خم میونه زوی بس مشکل نه دی راغلی اوسه پورې ماته.
ښه وروسته کې څه خبرې کلرای او راتلونکو پلانونو په اړه مراته وغږیږي څه کوي څه کارونه به وکړي په راتلونکي کې؟
بس ان شاء الله درس به وایو له وطن سره به مینه کوو.
نو درس مو نه دی ویلی که څنګه؟
درس مې ویلې دی خو کم ویلې دی اوس لګیا ما وایم.
ښه او د خپل هنر په برخه کې به څه وکړي؟
بس پلو مینوالو ته سندری وایو ښه ښه غزلې.
ښه ښه بس مننه کامیاب اوسې
کور ودان مننه.
داد جانان میں پردیسی دان مجھ جانان میرا بزرگشی ساسرا باندیوشی ساسرا باندیوشی سکنا کبھی پختنا مہربان شی چختنا مہربان شی چختنا تو غریب دے او تو خان دے
جاوید عابد د ډراماتیکو هنرونو لیکوال دی، د تیاتر ممثل دی، د ډرامو ډایرکټر دی او نن سبا په کابل کې د ښکلو هنرونو په پهنسي کې د تیاتر څنګلولي. البته دا خبره نه پټي چې د تیاتر د تحصیلي څانګې په 12-13 مضامینو کې یوازې یو مضمون له عملی او نظری تیاتر سره تعلق لري. جاوید عابد د خپلو هنري هڅو په خپل ولایت کندهار کې د تیاتر او نورو ډراماتیکو هنرونو د وضعیت او په ټول هیواد کې د تیاتر د حالت په باره کې مرکه را سره کړې ده. دی وایي
عموما خو حالت ټوله تیاتری دي، د ټولو انسانانو حرکات تیاتری دي، دا چې اوس یو خاص برخور کړی د تیاتر ته دا بیا بېله مسله ده.
شیکسپیر وایي دنیا یو سټیج ده او موږ یې لوبغاړي یو. تاسو دا ویل غواړئ؟
بله همدا خبره ده. د تیاتر سره مې علاقه هغه وخت پیدا شوله چې زه لا ډېر کوچنی وم، هغه نمک یا هغه توم نه چې تیاتري یا ډراماتیک وه په ما کې لږ چې موجوده وه، کله کله به ما د ملګرو سره جوابي کوله او د دې تر څنګ به کله کله یوه نیمه ټوکه هم کوله. نو یوازنی شی همدغه و. کله چې په کندهار کې د اوسني دولت سر سو، نو په دغه وختو کې د بنوا فرهنګي ټولنې پنځمه کلیزه چې 1902 کالو د دغه سټیج باندې د یوې ډرامې غوښتنه وسول. نو د شاه محمد یارمل او حکمت الله څرک په نامه دوه ډېر تکړه ممثلین د کندهار، هغوی یو بل کس ته هم ضرورت و. زه په لسه کې وم او یا څرک صاحب رالی راپسې چې ویل ته راسه زما سره پر دې سټیج کار وکړه، کله کله زه تا وینم ته څه ټوکې کوې. په ما هغه ورځ چې پر سټیج باندې زه راڅرګند شوم د خلکو د چکچکو سره یو ځای او هلته چې کوم څه ما وویل د ډیالوګ له لارې، نو خلکو تشویق کړم ما تصور وکړي چې دغه اړخ د هنر هم لږ شي یو څه دی. نو یو نیم دوستانو په خاصه توګه محمد یار یار و دې اړخ ته ډېر تشویق کړم، همدغه دوه ملګرو د دې سره سره زموږ نور ملګرو تشویق کړم. زما قرار علاقه ورسره پیدا کېدله. د علاقې سره سره مې یو نیم معلوماتونه هم ترلاسه کوله، یو نیم لنډ ورکشاپونه مې هم ترلاسه کوله. دغه وجه و چې په کانکور کې مې د دریم انتخاب هم ښکلي هنرونو تیاتر څنګه وکړل.
او په ښکلو هنرونو کې دم دې تیاتر څنګه انتخاب کړل؟ کامیاب اوسه. په قندهار کې د تیاتر وضعیت څنګه دی په دې تیرو لسو دولسو دیارلسو کلونو کې؟
نظر و پخوانیو وختو ته ډیر تدریجي پرمختګ په شرالی په تیاتر کې، که څه هم د تیاتر سینما ممثلین او اکثره کارکونکي ټول اماتور و، خو په څومره اندازه چې شاید د ضرورت احساس کړي هغه ته چې دغه خلکو په اماتور ډول ډکه کړله. یو نیم سیریالونه یې جوړ کړل، یو نیم لنډ فلمونه مستند فلمونه یې جوړ کړل، ډرامې یې وکړلې او ورسره په څنګ کې په فیسټیوالو کې د کابل ګډون وکړي. نو زه دا تصور کوم چې 50% کې دغه تشه دوه نو ځوانانو په خپل هنر باندې ډاکه کړله.
په قندهار کې د تمثیلي هنر د فعالیتونو په ایسه کې په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو څه په تفصیل خبرې وکړي.
بالکل، په لومړی کې د کندهار نندارې لخوا یو فلم جوړ شو د زما خور په نامه. دغه فلم په اصلاح اوایل و د فلمو د جوړولو
د ولسمشر کرزي په زمانه کې.
بله، د دې څخه پر وروسته کې یو تعداد مستند فلمونه جوړ شول چې هم همدغه کندهار نندارې جوړ کړل چې پر فوټبال د کندهار پر فوټبال یو مستند فلم جوړ کړي. بیا په دا وروستیو کې یو تعداد ډرامې هم جوړې سولې چې هغه دوامدار وي چې د ټولو نمونه نسی جدلې. هم همدغه کندهار نندارې تولید چې کندهار ملي ټلویزیون ته داخلي ډرامې ورکولې. وروسته بیا کندهار ننداره 2016 چې بیا یو ځای کندهار فلم مرکز او کندهار فلم مرکز دوه سریال جوړ کړل چې یو د ارمان سریال په نامه وو، او بیا په دا وروستوي کې اوس د وشکي تر عنوان لاندې یو بل سریال مکمل کړي. لومړنی سریال چې د ارمان سریال په نامه وو هغه شپاړس قسطه وو، او دغه اوسنۍ د وشکي تر عنوان لاندې چې دي دا چې ما کوم وخت یو هغه وخت تقریبا 2-3 سیسه بشپړ سی وي. په مجموع کې کندهار خپل ډیر لاسراوړنې لرلې دي. په څو فستیوالو کې د کابل ګډون کړی دی چې په مجموع کې د هیواد ګوټ ګوټ ته سفرونه وکړل. په خاص توګه په څلور ولایتو کې د زون پساته روزګان ته زابل ته هلمند ته چې د دې سره سره ځینې لنډې ډرامې تصویر کړل چې ډیر مفید او ډیر مسکې دي. او د دې ترڅنګ یو تعداد لوبغاړو له هنر په اصلاح فاصله ونیوله، یو تعداد نوی رااله چې دغه حالت نو بیا یو څه د کندهار د هنر په اصلاح دغه کور یو څه متزلزل کی.
شغله عابد، څو کله پخوا د افغانستان له مختلفو ولایتونو د تیاتر ګروپونه راغلي وو کابل ته، له کندهار هم راغلي وو. هلته بیا یادیږي چې هغه د کندهاري ګروپ هغه د ښځو ممثلانو کار به هم نارینه وکاو، څنګه دا لړۍ لا روانه ده؟
متاسفانه دا لړۍ لا روانه ده. تر دې مهاله چې موږ په نرینه ممثلینو کې لا اکاډمیک څوک نه لرو، نو تاسو پوهیږئ چې ضرور به د ښځینه واړه لا هم کمزوري وي. حالات تر هغه نور بچول په هیواد کې، په خاص ډول په جنوب کې، خو بیا هم په ځینو وختونو کې لدسې حالات څخه موږ استفاده کوو چې مثلا یو ښځینه ممثله په ډېر زحمت پیدا کوو، نو که چیرې پیدا نشي بل یو اوس هم هغه حالات دی چې کله کله پر ځینو سټیجو باندې د ښځینه پر ځای نارینه کاروو.
یو سل یو کال پخوا په 1913 میلادي کال کې په اول ځل په هندوستان کې فلم جوړ شو. نو هغه اول فلم چې وو، یا هغه اول فلمونه چې وو، ښځینه هنرمندانې نه ورته پیدا کېدې، اداکارانې. بیا به نارینه وو د ښځو کار کاوه. نو په دې حساب باندې په افغانستان کې اوس هم د هند یو سل څو کاله پخوا حالت دی، مرحله ده.
بالکل بالکل وایلس.
ښاغلی عابد، افغانستان کې د تیاتر پروګرامونه خو ډېر لږ شي، خو په ځینو مواردو کې چې ما لیدلی دی یو شي ته زه متوجه سوی یم، نه پوهېږم تاسو سره موافق یاست که نه. د خلاته د حرکاتو محدودیت مطلب مې څه دی؟ اوس بوډاګان یو قسم حرکت کوي په طبیعي ژوند کې، ماشومان بل رقم حرکت کوي، ځوانان بل رقم حرکت کوي، د مقام خاوندان یو ډول ګامونه اخلي، او بې وسه خلک ممکن بل ډول ګامونه واخلي. مثلا سپین ږیری به یاد کو د ډېر عمر خلک، هغوی که چیرې مخړی نو ورو ورو به داسې غاړه کږوي، له هغوی سره دا وس نه وي چې زر د ځوانانو غوندې داسې وګوري، یا به ورو ورو داسې ملا را اړوي بیا به شاته ګوري. ګوره بوډاګان دا کار کوي. یا فرضاً سپین ږیری چې راولاړې شي په چوکۍ باندې، نو اول به دواړه لاسونه هم دغه د چوکۍ په دې بازوګانو باندې کښېږدي او داسې ورو ورو به راپاسي. دا حرکات دي. زه داسې احساس کوم چې په افغانستان کې په تیاتر کې او په تمثیل کې د حرکاتو ډېره تنوع نه وي. دا څنګه دا زما احساس په ځای دی؟ البته ما ډېر زیات ورغلی هم نه یمه، دغه نیوکه تاسې هم راسره منئ او کې نه منئ.
مسله دا ده چې که ډرامه پر درو برخو وویشو، زمان، مکان او عمل، نو شکسپیر هغه پر عمل ډېر ټینګار کړی دی. تاسو ویل چې سپین ږیری کله مخاړه وي نو هغوی باید لږ تر لږه 45 ثانیې یا تر 50 ثانیو پورې په دغه ګرځېدو کې وخت ونیسي. نو ځوان باید نظر وهغه ته، د خپل حالت باید ژر تبدیل کړي. دا یو واقعیت دی. کله چې د کیمرې د لینز څخه یو د یو شي تصویر تیری، وروسته د کیمرې څخه د دې توقع نه سي کولای چې هغه تا ته بل تصویر وشي. ضرور به هغه تصویر درته شي چې کوم د لینز له مخې تیر شوی دی. نو اول تیاتر په افغانستان کې په ماغه نظر چې د غازی امان الله خان په شپو کې وسه موږ نه لرو، نو هغه حالت چې وس موږ دومره کمزوري سي، نو په موږ هم اندازه باندې زموږ زده کړه کمزوري سي. تر څو زده کړه ونه کو، حالت په ممدغه سي وي په یي بنه خلک، تر څو فستیوالونه په خارج کې جوړ نسی، دغه لوبغاړي او سازان د الته بونزي، نو مطلب دغه حالت په همداسې وي. خو تر څو چې زما په فکر یو څه ولیدل سي، یو څه وسی، ورسته بیا تنوع په وجود راځي.
د تیاتر د پرمختګ لپاره ستاسو د خبرو زده سي پوسومه چې یو خو عملی پریکټس ډیر په کار دی کنه، او بل دی معلوماتو خبره هم وکړه. په افغانستان کې د تیاتر پیسې کې تھیوریک معلومات څنګه دي، یا د تیاتر د هنر پیسې کې څنګه وضعیت په دې لاسو دولو سکلو کې بهتر سوی دی؟ تاسو راضی یاست ورنه؟
سړی د رضایت او نارضایت خبره له نسی وس کولای، خو ځکه زما لپاره بل د وخت مخ خبره وي. خو په اصل کې د عمل خبره مخکې هم تکرار توله، او بیا هم په تیاتر کې تاکید پر عمل ډیر کیږي، او عمل هغه وخت په وجود راځي تر څو تکتیکونه زده سي. موږ تاسو پهلن 14 مضمون لور، په 14 مضمون کې یو مضمون موږ د پنی اکټوري په نامه لرو چې هغه یوازې موږ ته عمل تیوري او عملي راشي. یو مضمون په 14 مضمونو کې
په کابل پانتون کې ذکر حساب شوی.
بله. نو کله چې د دلس مضمونو ترڅنګ ته یو مضمون په داسې حالت کې لري چې هغه عملی او نظری وي، نو اندازا په ماغه اندازه وي چې پسلاغه زده کړ به په ماغه اندازه وي لکه ساتونه چي دي.
شغله جاوید عابد، د خپل کارونو پیسې کې څه خبرې وکړي؟ تاسو خو هم لیکل کوي د تمثيلي هنر پیسې کې، هم پکې د ممثل په حیث برخه اخلي، د هنرمند په حیث څنګه له ډایرکټ سره تار لري رابطه لري کینل لري پیغله نه يم خبر یو څاوري دونکو ته وایست
بل زه خپل ډرامې هم لیکم هم ډایرکټ هم یو ځنې علت دا دی چې تر اوسه لمر پاغه نزه چې څنګه شای تشه مونږ نه دې کیسوي ډایرکټر ته ضرورت تا او شلیکوال ته ضرورت ځکه وای یو ش یو شمه موضوع یو شلی کنه یو کمزور لوبغاړي د ځان سره راخصلای شي خو یو یو شلوبغاړي یو کمزور موضوع په ماغه نزه چې یو شمه موضوع یو لوبغاړي زلولای شي یو کمزور موضوع یو شلوبغاړي نسی زلولای ما خپل ډیر جامع ملکل دي خو یو جامع چې د پرسیو لاستر انوالاند ملکل یو د کابل په فستیوال کې وړاندې سوله دغه خپل د دیخي سوجا په کندهار کې د اختر شپه د پنځویو لوسوالي د لکنی پر کلی بمبار وسو هلته یو ماشومه چې لاس پریو ماشومه ورکوه دغه لاس کیسه چارته وکړه دغه سوجا مې په خپل فکر کې واخیستل پر یو کال مې دا وګرځول پس له د
ذهن کې دی وګرځول
ذهن کې مې وګرځول چې د لپاره پلاټ نه جوړې دي بل اخر مې پلاټ ورته جوړ کړي او دغه ډرامه مې ولیکله دا ډرامه وواري نور هم ولیکل سوله چې ومه پلاي د دې ور وسول چې هغه باید پر سټیج وړاندې شي د همر ډرامې لپاره چې ما یې لیکنه کړې و د دغه مرکزی لوبغاړي لپاره چې دغه ماشوم انجلی ورور دی دغه رول لپاره په ماغه نزه چې څنګه سړی باید پیدا شوی وای نسو پیدا ځکه په خپل د زړه درد لیکلی و په ماغه نزه چې چا باید تمثيل کړي وای تمثيل نه کړی سوی خپل ډایرکټرانو دا پریکړه وکړه چې ته تمثيل کړه کله چې ما تمثيل کړل زما سره وکنه غو خوش چې ما په لیکنه کې کړیو ما ایتاتو سره کاوه چې نونو رس خراب نسی ماغه شی و چې د پریسی ویلاس ډراما په کابل کې د ملي ټلویزیون په تالار کې وسول چې د ډیری لیکوالانو په خاطر یو تکړه ډایرکټر نیکبین په نامه هغه په چې مونږ ولرم بیا په دغه ویل چې بچي خدای دې وکړي چې دا موضوع دې غلا کړی نه وي یعنی د بل چا څخه دې اقتباس کړی نه وي مول چې نه موضوع خو ډیره جدي ده موضوع دا نه پر سره ده
نو دا اوریدونکو ته ویل چې تر اوسه دې څو تھیاتر ډرامې لیکلې دي او دې څو تھیاتر ډرامو په تمثيل کې دې برخه لرلې ده ولیسه
په مجموع کې خو چې ما خپل د سیمه تفریقه لیکنی کړی دی او په حسابي ډول هغه دقیق حساب نه لخوا به یو ولس تقریبا یو ولس ډرامې مالیکلې دي چې یو مې مخې بیلګه درته ول چې هغه سټیج و یو د سمیلار په نامه تصویري و او دې ته ورته نور هم او ما چې په کوم ډرامو کې کار کړی دی خپل ابلیس پندونو ډرامه و سټیج ډراما نوري ډرامې یو ارمان سریال کې ما کار وکي دغه سټیج ډرامو تعداد ډېر نسم دقیق وایلی چې پمه په څومره ډرامو کې کار کړی ځکه چې داسې وختونه نه راغلي چې په کندهار کې سټیج ډراما وي او زجی ورزنی لري پاته سوې مزکه د دوستانو په برکت به زورته مخه کېدلم دا به ما ور سره اجرا کوله
کامیاب اوسې
ژوند اوسې
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
لیکوال محقق شاعر او ژباړن چرنوال زین الله منلی په دې ورستیو کې د هندي شاعر او لیکوال رابندرانات ټاګور شپش کیسې په ډیره خوږه ژبه ترجمه کړې دي چې د ادبیاتو د مینوالو لپاره یو ښه زیری بللای شو د کیسو دغه ټولګه چې ژباړن د زرکانې نوم ورکړی دی لا په کتابي بڼه نه د خبره شبه د چرنوال زین الله منلی په اجازه مو د زرکانې په ټولګه کې د ټاګور یو کیسه ساسې لپاره انتخاب کړي چې لینا شریفی لولي
بلیدانی راجع د کوشلدیش وکمن ډیر لوی وکمن وو د پرخپلو وګړو او رعایت ډیر پام کاوه وګړو هم دا وکمن خپل پلار ګاڼه په هر لور دده د خوخی سرودونه او سندره ویل کېدلې نن ورځ د سګي دو کلیزه ده په ګوندې هیواد کاشي کې ځای په ځای ټي وی لګول شوې دي په مندرونو کې زنګونه شرنګي کی وګړي سندره وایي سازونه وهي او ناري وهي چې د کوشل وکمند ژوندې وي کاشي راج پوښتنه وکړه دا خوخی د څل پاره ده. ستر وزیر ورته وویل نن د کوشل هیواد د وکمن د زیږیدو ورځ ده. کاشیراج وویل زما وګړي او رایت د کوشل د وکمن دومره درنوي د څل پاره کوي. لوی وزیر ورته وویل ستر وکمنه، عادل وکمن پر خپل رایت باندې زړسوی کوي او تیرای ور باندې نه کوي. د داسې وکمن درنوی په نورو هیوادونو کې هم کیږي. وګړي د دې هیواد پولو ته په درنسترګه ګوري. د کاشیراج د وکمن زړه په دې خبره اور واخیست، غاښونه یې وچیچل او وی ویل ښه نو دا خبره ده. کوشال هیواد باندې د کاشیراج واکمن پاوز ناڅاپه یرغل وکړ. د کوشال راج پاوزیان ډیر لګول. د پاوز په مخ کې په خپله کاشیراج روان وو. کوشال راج په خپله توره واخیستله او په خپله په جګړه لګیا شو. د دښمن له لاسه مات شو او له شرمه ځنګل ته ننوت پټ شو. له بلې خوا له کاشیراج د خپل هیواد سماوی نه و کړی چې د کوشال نریش په ماته باندې د ده وګړي ډیر خوابدي شول. په هر کور باندې تیارخ برابر په دې باندې د کاشیراج زړه نور هم اور وخیست او په ټول هیواد کې ډنډوره ووهله. څوک چې د کوشال راج سر راوړي هغه ته به یو نیم من سره زر ورکول شي. په ځنګل کې یو سړی سرګردانه ګرځېده. هغه ته مسافر ورغی او ورڅخه پوښتنه وکړه ای ځنګلوالا، کوشال هیواد ته کومه لاره تللی ده؟ ځنګلوال مسافر ته وویل په تا باندې څه بلا پرېوتې ده چې داسې ورختایې؟ خپل هوسا هیواد پرېږدي او بل لوټ شوي هیواد ته ځي؟ مسافر ورته وویل ای وروره، زه یو ډیر غټ سوداګر وم او ټوله شتمني مې چې په بیړۍ کې وه له بیړۍ سره ډوبه شوه او اوس تش لاس پیره په ډګر کې پاتې یم. پر ما باندې ډیر پور دی، زه ورته خوابه دی وم او خپل مرګ مې وغوښت. خو دا چې زه مړ شم او د هغه پور والا پور را باندې پاتې شي دې خبرې هم خوند رانه کړ. نو ځکه زه د کوشال هیواد د لارې پوښتنه کوم. زه به هلته لاړ شم او کوشال راج ته به خپله ستونزه ووایم. هغه دومره زړسواند دی چې له ما سره به هرو مرو مرسته وکړي او زه به د هغه پر راکړل شوې شتمنۍ کار پیل کړم. ژوند به مې بیرته ښه شي، پور به هم ورکړم او ترې خلاص بشم. کله چې د دې سوداګر مسافر خبره ځنګلوال واورېدله خوشاله شو. دواړه سترګې یې له خوښۍ لمدې شوې او مسافر ته یې وویل راځه ملګریه، له ما سره لاړ شه، ستا کړاو به لرې کړی شي. دواړه ځنګلوال او مسافر کاشي ښار ته لاړل. د وکمن دربار ته ورغلل. د هغه ځنګلوال ټنډه ځلیدله. د کاشیراج سترګې ور باندې ولګېدې. پوښتنه یې ورڅخه وکړه تاسو څوک یاست او د څه لپاره راغلي یاست؟ ځنګلوال ورته وویل ستر وکمنه، تا ته مې یو ښه خبر راوړی دی. کاشیراج وویل دا څه خبر دی؟ هغه ورته وویل د کوشال راج سر راوړونکی مې موندلی دی، اوس به د کوشال راج سر تا ته راوړل شي. هغه واکمن ورته وویل دا سړی چیرې دی چې ما ته د کوشال راج سر راوړي؟ هله ژر کوه، ژر یې راوله. یو نیم من نه، دوه نیم من سره زر به ورکړم. هغه سر چیرته دی؟ کوشال راج ورته وویل ستر واکمنه، دوه نیم من سره زر ټول کړه او دې سوداګر ته ورکړه او دا سر په خوشحالۍ سره پرې کړه. د کاشیراج سترګې په حیرت کې ولوېدې. حق پک شو، داسې ښکارېده لکه د کاڼي بوت. کوشال راج ورته وویل ودې نه پېژندم، دومره ژر دې هېر کړم؟ لږ راته په غور وګوره، همدا د کوشال راج سر دی. کاشیراج له ځان سره وویل دا څه ګورم، دا رښتیا دي او که خوب ګورم؟ هغه ورته وویل ما حیرانېږه کاشیراجه، دا رښتیا ده. لارشه، ځنډ مه کوه، زما سر له بدن څخه ژر پرې کړه او د دې سوداګر عزت وساته. تر ډیره پورې کاشیراج حیران ولاړ و او بیا په خندا شو. وی ویل، کوشل راجا، ته ډیر د لوی زړه خاوند یې، ته اوس پر ما باندې دا چا لازموی؟ نه نه، اوس به راڅه خبری نه مومې، زه به اوس تا دا لوبه در ماته کړم. دای وویل، پاڅېده او هغه ځنګلوال ته یې خپل تاج پر سر باندې کیښود او له ځان سره یې پر پلاس باندې کیناوه او بیا پاڅېد او درناوی یې ورته وکړ او وی ویل، ای کوشل نریشه، زه خو ستا وکمنی بیرته درکوم، خو ورسره ورسره خپل زړه هم تا ته در هدیه کوم. د تورې په تیرو باندې نه، بلکې ستا د زړه د تیرو په زور.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه که وګورئ www.azadiradio.com.
ولی پکتول ما خفا شلے، دمر زر پس باندے غصا شلے، دمر زر پس باندے غصا شلے. تیر پسلے پیارا ترا سن شلے، تیر پسلے پیارا ترا سن شلے، تچیل خندانا تکشنا شلے، دمر زر پس باندے غصا شلے، چیل خندانا تکشنا شلے، دمر زر پس باندے غصا شلے، دمر زر پس باندے غصا شلے. شمس پتا سور کی چھرا گیر شا، شمس پتا سور کی چھرا گیر شا، شمس پتا سور کی چھرا گیر شا، خخوا گسندرا پنغما شولے، دمر زر پس باندے غصا شولے، خخوا گسندرا پنغما شولے، دم
دومره زر پسته بانده غصه شوله دومره زر پسته بانده غصه شوله ولی پکتون ما خفه شوله.